السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانک زیم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري خپرونه ده چې د رامین کاکړ ته تخنیکی همکاري درته خپلېږي. مهم راپور دا دی چې د افغانستان ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د سولې په برخه کې له هرې هغې هڅې هرکلی کوي چې د افغانستان په ګټه وي. په دې اړه درته راپور خپرو او همداراز اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سعودي عربستان او ایران لخوا د یمن او سوریې جنګونو ته د افغانانو د لیږلو په اړه څېړنې کوي. نور راپورونه او مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فریبا ظاهر در اوروي.
سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې لارې هغې هڅې هرکلی کوي چې د دې هېواد د سولې پروسې په ګټه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سیمې د هېوادونو لخوا د یمن جګړې ته د یو شمېر افغانانو د لیږلو په اړه څېړنه کوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سعودي عربستان ته تللی څو د سعودي او ایران ترمنځ د شخړو د راکمېدو لپاره لار هواره کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي له هرې هغې هڅې هرکلی کوي چې د دې هېواد د سولې پروسې په ګټه وي. د دې جرګې دوهم مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم په قطر کې د سولې په اړه جوړه سوې غونډه غیر رسمي ده، خو هیله ده چې د افغانستان د سولې پروسې لپاره ګټوره تمامه سي. په قطر کې د سیاسي څېړونکو او د طالبانو او مدني ټولنو د استازو د ورځنۍ غیر رسمي غونډه د پګواش په نوم د یوه غیر حکومتي مؤسسې لخوا جوړه سوې. افغان څېړونکي هم دا ډول غونډو ته خوشبینه دي او هیله لري چې سولې ته لار هواره کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې د هیوادونو لخوا د یمن جګړې ته د یو شمېر افغانانو د لیږلو په اړه څېړنه کوي. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت ته هیڅ ډول اسناد نه دي رسېدلي.
دای وای د مسایلو څېړل او تعقیبول دي. هر ډول اقدامات چې په دې برخه کې کیږي ایجابه وي چې شواهد، مدارک او اسناد باید معتبر وي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې داسې راپورونه خپره شوي وو چې د ایران او سعودي عربستان له لورې د یمن جګړې ته یو شمېر افغانان استول کېږي. ولخو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې ټولې خصوصي رسنۍ باید خپل فعالیتونه د خصوصي رسنیو فعالیت د مقررې مطابق تنظیم کړي. د دغه وزارت نشراتي مرستیالې سیده مژګان مصطفوي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې مقررې پر اساس د رسنیو ټول جوازونه له سره څېړل کېږي.
بدون شک له شک پرته دا یو مقرره او قوي سند دی. د افغانستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د خبریالانو له حقونو او امتیازاتو څخه ملاتړ کیږي. تاسو ټول د دې مقررې په تطبیق کې د اطلاعاتو او فرهنګ له وزارت سره همکاري وکړئ.
همکاري کنین.
د خصوصي رسنیو د تاسیس د فعالیت طرز مقرره څلور فصله او یو څلوېښت ماده لري چې د ژورنالستانو فدراسیون لخوا یې طرحه ترتیب سوې او څه موده وړاندې د وزیرانو شورا لخوا تصویب سوې ده. او د افغانستان د مالیې وزارت وایي ټاکه سوې چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په شپږمه اقتصادي غونډه کې چې ډېر ژر به په کابل کې جوړه سي د ټاپي پروژې د پرمختګونو په اړه بحثونه وسي. د دې وزارت ویان اجمل عبدالرحیم ځینې نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به د دواړو هېوادونو د ژمنو په عمل کېدو هم خبرې وسي. شغلی عبدالرحیم زیاته کړه چې د ټاپي پروژې پلی کېدل به د افغانستان او ترکمنستان د غونډې مهم موضوعات جوړوي. نړیوال خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سعودي عربستان ته تللی څو د سعودي او ایران ترمنځ د شخړو د راکمېدو لپاره لار هواره کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر له ښاغلي کیری سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې ایران د تروریستي سازمانونو سره په مرستې تورن کړ. تمه ده کیری د خلیج د همکاري سازمان د شپږو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. دی به دغه راز د سوریې د حکومت مخالفینو له استازو سره هم وګوري. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ اړیکې روانې میاشتې په سر کې وروسته له هغه خرابې سوې چې سعودي په هغه هېواد کې یو شیعه مذهبي مشر اعدام کړ او د ایران له توند غبرګون سره مخامخ سو. وروسته په تهران کې قهرجنو اعتراض کوونکو د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ. د چین ولسمشر شی جین پینګ په تهران کې له ایراني چارواکو سره پر دوه اړخیزو اقتصادي او سیاسي اړیکو خبرې وکړې. د ایران ولسمشر حسن روحاني له ښاغلي شی سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې د دوی د لیدنې په اړه وویل.
ما امروز راجع به روابط راهبردی دو کشور
دوی نن موږ د دوړ هیوادونو ترمنس پر ستراتیژیکو اړیکو د یو 15 کلن جامع سند پر تنظیم او د راتلونکو لسو کلونو په موده کې د دوړ خیزو اړیکو پر پیاوړتیا بحث وکړ. ټاکل شوی دوړ هیوادونو پر راتلونکو لسو کلونو کې خپل منځي سوداګري ارزښت تر 6 میلیارد ډالر پورې ورسوي. ولسمشر شید همدې ورځې په وروستیو کې د هغه هیواد له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی سره هم خبرې کړې دي. ایراني چارواکو ویلي وو چې دوی به په دې سفر کې د چین د ولسمشر سره 14 تړونونه لاسلیک کړي. له ولسمشر شي سره په دې سفر کې د هغه هیواد د صدراعظم درې مرستیالان او 6 وزیران ملګري دي. د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ایتلاف یو شمېر غړو د دغې ډلې د ځپلو لپاره هیڅ هم نه دي کړي. اشتون کارتر پرون په سویس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډو کې د سی این بی ایس تلویزیوني شبکې ته ویلي چې د ایتلاف ځینو غړو په دې برخه کې کافي هڅه نه ده کړې او ځینو هیڅ کار نه دی کړی. خو تر دې وړاندې هغه د غونډې ګډونوالو ته ویلي وو چې په دې جګړې کې ترکیه باید خپلې هڅې لا نورې هم ګړندې کړي.
By history, by geography, Turkey is in a pivotal position.
لوی د تاریخ له هزا او جغرافي له هزا ترکیه دلته په یو کلیدي موقعیت کې ده. ترکیه زموږ له وجدي مدیرای سیملګری هیواد دی، د ناتو متحد هیواد دی. موږ په کلکه د هغوی ملاتړ کوو او د خپل خاورې د دفاع په برخه کې ورسره درېږو. خو حقیقت دا دی چې دغه هیواد له عراق او سوریه سره اوږده پوله لري او دا پوله دواړو لورو ته د بهرنیو جګړه مارو د تګ راتګ لپاره ډېر مساعده ده. نو زه فکر کوم چې ترکیه د اسلامي دولت ډلې د ځپلو لپاره ډېر څه کولی شي. د مثال په ډول د دې کار لپاره ترکیه کولی شي پاره یو اتکیز مجال وته کوته ځای ورکړي. زه دا غوی منندویم خو فکر کوم دوی لا ډیر څه کولای شي. نو موري دغه راز بلومبرګ ټلویزیون ته په یو جلا مرکه کې ویلي چې هر څوک باید خپل برخه مسولیت ادا کړي او څوک ترې مستثنا نه وي. ته خبرونه پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پانه کې هم کتلای شي. وړاندې په خبرونه کې ورته چې نن د پګواش ماسي په قربتو په قطر کې د ازینو افغانانو او یو شمېر طالبانو ترمنځ د سولې په اړه غیر رسمي ناسته وشوه. د افغانستان د سولې عالي شورا له دغو ناستو هرکلی کړی.
غیر رسمي غونډه ده او افغانان دا حق لري چې خبرې وکړي او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي هغې ته موږ لبیک وایو.
ولسی جرګې مرستیال نذیر احمدزی چې له دغې غونډې د ملاتړ خبرې کولې. اخوا د سولې عالي شورا بیا هیله څرګنده کړه چې د خبرې وشي کولی له طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره زمینه برابره کړي او هغه وخت به ګټورې تمامې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سعودي عربستان او ایران لخوا د یمن او سوریې جنګونو ته د افغانانو د لیږلو په اړه څېړنې کوي.
چې دې کوم معتبر ثبوت او شواهد لاسته راشي نو د هغه په اساس باندې کوم اقدام چې لازمي به ترسره کړي.
د همو رچ یو شمیر مدني فعالانو او هغه کسانو چې په بګرام زندان کې شپې ورځې سبا کړې دي د ګوانتینامو او بګرام زندانونو د تړل کېدو غوښتنه وکړه. البته دوی نن په کابل کې یو مظاهره کړې وه.
ګوانتینامو بندول غواړو، بګرام بندول غواړو، شخصي جیلونه بندول غواړو.
افغانستان او ترکمنستان د اقتصاد شپږمه دوه اړخیزه غونډه به په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړ شي. په دې اړه هم درته راپور لرو. نور هم مهم مطالب شته تر پای سره پاتې شي. وخت په افغانستان کې 2:09 ماښام راځو. لومړی مطلب ته، د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي له هرې هغې هڅې هرکلی کوي چې د دې هیواد د سولې پروسې په ګټه وي. د دې جرګې دوی مرستیال نذیر احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم په قطر کې د سولې په اړه جوړ شوې غونډه غیر رسمي ده، خو هیله ده چې د افغانستان د سولې پروسې لپاره ګټوره تمامه شي. په قطر کې د سیاسي څېړونکو او طالبانو او مدني فعالانو د استازیو د ورځنۍ غیر رسمي غونډه د پګواش په نوم د یو غیر حکومتي ماسي لخوا جوړه شوې. افغان څېړونکي هم دا ډول غونډو ته خوشبینه دي او هیله لري چې سولې ته لار هواره کړي. ناجیه صافی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
سره له دې چې د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په قطر کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په اړه د جوړې شوې غونډې جزئیات له دوی سره نه دي شریک شوي، خو هیله څرګندوي چې د سولې په اړه دا غونډه ګټوره تمامه شي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی له ټولو هغو هڅو هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې په ګټه وي.
دغه وایو افغانان سوله غواړي، د سولې طرفدار دي او موږ هر چا سره خبرو ته حاضر یو، خو ښه خبره به دا وایي چې دا خبرې په یو ځای او دا چا جانبه غونډه کې راټولې شوې وای، نو بیا به داسې فرعي غونډو ته ضرورت نه و. نو دا غیر رسمي غونډه ده او افغانان دا حق لري چې خبرې وکړي او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي هغې ته موږ لبیک وایو.
په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د پګواش په نوم د یوې غیر حکومتي نړیوالې موسسې لخوا جوړه شوې، د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک برخه نه لري، خو د ولسمشر غني د ټولنیزو چارو سلاکار ملالۍ شینواري دې غونډه کې په غیر رسمي ډول ګډون کړی. پګواش تېر کال هم په قطر کې ورته غونډه جوړه کړې وه، خو د ملالۍ شینواري په وینا دا ځل د غونډه پراخه ده او ډېرو کسانو پکې ګډون کړی. له بلې خوا د افغانستان سولې علي شورا ویان شهزاده شاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر غیر رسمي غونډه به هغه وخت ښه نتیجه لرله چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو لپاره یې زمینه برابره کړې وای. پګواش موسسه چې د نوبل جایزه هم ګټلې ده په نړۍ کې د شخړو د حل لپاره هڅې کوي. په عین حال کې افغان کارپوهان خوشبیني څرګندوي چې دا غونډه ښه نتیجه ورکړي او سولې ته زمینه مساعده کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صفي د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
غونډې چې هغه د سولې په باره کې وي چې هر څوک یې دایري کې کوم ګټه لري او تاوان نه لري، دا ډول غونډو ته چې دا ورانولو په خاطر نه وي ودانولو په خاطر زه خوشبینم.
طالبانو هم په یوې اعلامیې کې چې ازادي راډیو ته یې استولې ده ویلي چې د دوی د سیاسي دفتر استازی په دې غونډه کې برخه لري. د قطر غیر رسمي غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ په تېرې یوې میاشتې کې دوه ځلې څلور اړخیزې غونډې وشوې او ټاکل شوې چې د سلواغې په 18مه نېټه د دې لړۍ درېیمه غونډه هم جوړه شي. د قطر د غیر رسمي غونډې په اړه خلک زده او نقیز نظرونه لري، خو د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزې غونډې افغانان د سولې ټینګښت ته سخت هیله من کړی دی.
په قطر کې په مرکز دوحه کې د افغان سولې په اړه د یو شمېر طالبانو او افغان استازیو ترمنځ د غیر رسمي ناستو په اړه مو ریپورت واورید. اوس هم راځو په دې اړه مرکې ته. د سولې علي شورا ویاند وایي د پګواش غونډه هغه وخت مهمه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو لپاره زمینه برابره کړي. شهزاده شاهد نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل دا خبرې غیر رسمي دي ځکه چې د افغان حکومت او د سولې د علي شورا استازي پکې برخه نه لري. مرزي احمدزی له شهزاده شاهد سره مرکه کړي.
پګواش خو یو بین المللي مؤسسه ده، د منازعاتو د حل په سلسله کې کار کوي. دا غوی د معمول مطابق دغه سی غونډې د افغانستان د مشکلاتو د حل لپاره د دوه درې کانفرنسونو مخکیم جوړ کړی و، دوبۍ کې، په قطر کې، او دا اوس هم دا کانفرنس دی، دا غیر رسمي دی. البته د افغانستان نه پکې د مختلفو طرفونو، ادارو، سیاسي او علمي شخصیتونو نه ګډون کوي، نو دوی به په دغه تبادله د نظریاتو، خیالاتو او د حل په لارو چارو به غور کوي کوم تصمیم دی نشي نیولی، ولې طالبان پکې حاضریږي او د دې مهم خلک د مرکزی شورا غړي، د سیاسي کمیټې غړي په دې کې شریکيږي او خپل هغه مطالب ته وړاندې کوي.
بله شاید صاحب محترم، د پګوش په غونډه کې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په عملی لارو چارو څومره خبرې کیږي؟
مخکې په دې باندې خبرې شوې دي چې څنګه دا مشکل حل کېدای شي، د طالبانو غوښتنې څه دي، ولې مخامخ خبرې نه شروع کیږي، او کوم پیشنهادونه چې د افغانستان د حکومت سره په مخامخ خبرو کې دا مطرح کی تم چې معقول او منطقي او عملی پیشنهادات په غیر بغور کیږي، که غیر منطقي او یا ممکن نو هغه باندې با قناعت ور کوي بل طرف ته، نو دا اهمیت لري چې د افغانستان په قضیه باندې دغه سیمه جانبه خبرې کیږي. تصمیم په دی وجه نشینی ولا چې په دې کې د دولت نماینده نشته، د سولې د عالی شورا نماینده نشته، خبرې غیر رسمي دي، ولی د سولې په مختلفو اړخونو باندې به بحث کیږي.
د سولې علي شورا د ویاند شهزاده شاهد خبرې مورد چې د سولې د غیر رسمي خبرو په اړه څرګندونې کولې.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د سعودي عربستان او ایران لخوا د یمن او سوریه جنگونو ته د افغانانو د لیګولو په اړه څیړنې کوي. دغه وزارت ویاند د شنبې پورس ازادي راډیو ته ویل تر اوسه داسې کار اسناد نه دي موندلي چې افغانان د یمن او سوریه جنگونو ته لیګل کیږي. په عین وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي تاییدوي چې افغانان هم د یمن او هم د سوریه جنگونو ته لیګل کیږي. دوی له حکومت غواړي چې په دې اړه جدي اقدام وکړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
که څه هم لسو میاشتو راهیسې ویل کیږي چې ځینې افغانان د سعودي لخوا د یمن او د ایران لخوا د سوریې جنگ ته لیږل کیږي، خو افغان حکومت وایي چې د موضوع په اړه یې د خپلو سیاسي نمایندګیو په ذریعه څېړنې پیل کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې هکله راپورونه وررسېدلي، خو ثبوت او کره توبې څېړنې غواړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت سیاسي نمایندګیو ته دا وظیفه ورکړل شوې ده چې که چیرې دوی په دې هکله کوم موثق او معتبر ثبوت او شواهد لاسته راوړي، هغه به ژر تر ژره د بهرنیو چارو وزارت ته رسېږي.
په دې وروستیو کې ځینو افغان کورنۍ ویلي چې د دوی اولادونه چې د عمرې لپاره سعودي عربستان ته تللي، د سعودي چارواکو لخوا د یمن جنگ ته لیږل شوي دي. راپورونه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثیانو پر ضد په جګړه بوخت دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړی عبدالودود پیمان تاییدوي چې د ځینو ځوانانو له عقیدو څخه په دې نامه چې کعبه شریفه په خطر کې د ګټه پورته او د یمن جنگ ته لیږل کیږي.
تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم، تر اوسه شاوخوا 200 افغان ځوانان په دې جنگ کې ګرځي. ورته ویل کیږي چې د یمن له جنگ څخه دفاع له کعبې څخه دفاع ده.
له دې وړاندې ټایمز ورځپاڼې لیکلي وو چې ایران په افغانستان او پاکستان کې په لکونو ډالره لګوي چې یو شمېر ځوانان په سوریه کې د بشار الاسد په پلوۍ جنگ ته استخدام کړي. همدارنګه ځینې نور خبرونه وایي چې د ایران سپای پاسداران په ایران کې افغان کډوال د سوریه جنگ ته استوي. په دې اړه د ولسي جرګې غړی حمایره ایوبی ازادي راډیو ته وویل
په ایران کې مو داسې قضیې هم درلودې چې ځوانان مو د سوریې په جګړې کې شهیدان شوي دي. دا ډول 40-50 شهیدان د فرا ولایت د کوک ایلیا کلي ته لیږل شوي او ښخ شوي دي.
دا چې افغان ځوانان څنګه له ایران څخه د سوریې جنگ ته لیږل کیږي په اړه یې د سید جواد په نامه یو افغان په هرات ولایت کې ازادي راډیو ته ویلي چې په ایران کې د هستوګنې په موده کې څو ځلې د سوریې جنگ ته استول شوی، خو د عصبي رنځ له امله بیرته ایران ته ستون شوی دی.
څو ځلې د جنگ لپاره سوریې ته لاړم چې جنگ ختم کړو. زموږ نومونه یې په تهران، مشهد او نورو ځایونو کې لیکل. 15 ورځې به یې د وسلو کارول رازده کول، بیا به یې په الوتکه کې سوریې ته رسولو.
سید جواد ویلي دی یوازینی افغان نه دی چې د ایران له لورې د سوریې جنگ ته استول شوی، بلکې وایي د دې په څېر لسګونه ځوانان دې جنگ ته استول شوي دي. د ولسي جرګې غړي له حکومت غواړي چې د دې ستونزې مخنیوي ته جدي اقدام وکړي او پرې نږدي چې په نورو هیوادونو کې د افغانانو له احساساتو او مجبوریتونو څخه ناوړه ګټه پورته شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ازادي راډیو خبرونه په 1269 منځنۍ څپه او اف ام 1350 باندې هم اوریدلی شئ. د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو په ګوانتنامو زندان کې د بندیانو د کورنۍ یو شمېر غړي د ګوانتنامو او بګرام زندانونو د بندېدو غوښتنه کوي. دوی چې د شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته راغونډ شوي وو، ادعا یې کوله چې په دغو زندانونو کې بېګناه افغانان ساتل کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلو کمیسیون هم د ګوانتنامو زندان غندي او وایي چې دا کمیسیون هم په دې اړه سخت اندېښمن دی. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
ګوانتنامو بندول غواړو، بګرام بندول غواړو، شخصي جیلونه بندول.
لسګونه کسان چې پکې د مدني ټولنو فعالان په ګوانتنامو زندان کې د بندیانو د کورنیو یو شمېر غړي او لاغ زندان څخه ځینې رخلاص شوي کسان شامل دي وایي چې امریکا باید ګوانتنامو او د افغانانو لپاره جوړ شوي زندانونه وتړي. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته راغونډ شوي وو او د امریکا د دې پالیسۍ پر ضد یې شعارونه ورکول. د مظاهرې یو تنظیمونکی خیرالله شینواری وایي چې په ګوانتنامو او بګرام زندانونو کې بېګناه کسان په داسې حالت کې ساتل کیږي چې هیڅ ډول بشري حقونو ته لاسرسی نه لري.
د نړۍ پر بشري وجدان غږ کوو چې زموږ دا غږ بدرګه کړي. موږ د امریکا پر حکومت غږ کوو که چېرته په دغو اسیرانو جرم نشي ثابتولای نو باید دا دا کسان زر تر زر آزاد او خپل هیوادونو ته واستول شي.
د ګوندانامو په زندان کې دا مهال لسګونه افغانان او د بګرام په زندان کې چې چاري اوس مهال افغان لوري ته سپارل شوي، سلګونه کسان بندیان دي چې ډیر شمیر یې له طالبانو او نورو وسلوالو مخالفانو سره د اړیکو او همکاریو په تور نیول شوي دي. په کابل کې د دغو زندانونو د تړل کېدو دا غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ټاکنیزو کمپاینونو په وخت کې د ګوندانامو زندان د تړل کېدو ژمنه کړې وه، خو ویل کیږي چې د لا تر اوسه خپله دغه ژمنه په بشپړ ډول نه ده عملي کړې. د عمر خان په نوم د خوست یو اوسیدونکی چې د مظاهرې ته راغلی و وایي چې له څوارلسو کلونو راهیسې یې زوی په ګوندانامو کې بندي دی او هیڅ پوښتنه یې نه کیږي. د اختیار محمد په نوم بل کس وایي چې 15 کاله بې له دې چې کوم جرم ولري او یا پرې ثابت شي په ګوندانامو کې بندي و.
موږ سره بیا دوباره کینی، موږ په څه جرم بندیان وو؟ موږ جرم څه شی وو؟ سم کړی وو. ګوندانامو ته بند شي، دا بدماشۍ د امریکا بند شي.
د ګوندانامو تر څنګ د امریکایانو بل غټ زندان د بګرام زندان وو چې چارې یې درې کاله وړاندې افغان حکومت ته سپارل شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې اړه دې کمیسیون ته هم شکایتونه رسیدلي او دوی له دې کبله سخت اندېښمن دي. د دې وړاندې د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو مدافعینو هم ورته شکایتونه کړي او ویلي دي چې د ګوانتانامو په زندان کې بندیان له خپلو ټولو حقونو څخه بې برخې دي او باید ژر تر ژره دا زندان وتړل شي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
د افغانستان او ترکمنستان د اقتصاد شپږمه دوه اړخیزه غونډه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړه شي. د مالیې وزارت مسؤلان د دغه غونډې پر اهمیت ټینګار کوي او وایي هیله مند دي چې د دواړو هیوادونو د ګډو ژمنو او اقتصادي پروژو د تطبیق د څرنګوالي په اړه سمو نتیجو ته ورسیږي. اجمل تورمن په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي سیالیو په زیاتېدلو سره افغان حکومت هم د دغه هیواد د اقتصادي پیاوړتیا او د سیمې له هیوادونو سره د سوداګریزې راکړې ورکړې په هدف بلې هڅې تیزې کړې دي. د افغانستان د مالیې وزارت د افغانستان او ترکمنستان دوه اړخیزه اقتصادي غونډه چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ په کابل کې جوړه شي د افغان حکومت د دغو هڅو یوه برخه ګڼي. د افغانستان د مالیې وزارت وایان اجمل عبدالرحیم زی وایي چې په دغه غونډه کې به پر مهمو اقتصادي مسایلو له هغې ډلې د هغو دوه اړخیزو ژمنو د څېړنو په اړه چې په پنځمه اقتصادي غونډه کې پرې هوکړه شوې وه خبرې وشي. ښاغلي عبدالرحیم دا خبرې د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په څرګندونو کې وکړې چې افغان حکومت غواړي د سیمې له هیوادونو سره خپل اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي.
دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ اقتصادي او تجارتي اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې بحث کیږي. همدارنګه هغه اور پټلۍ چې د کینیا او امریکا ترمنځ جوړیږي په هغه باندې بحث کیږي، او د دې تر څنګ هغه پراختیایي پروژې چې د ترکمنستان هیواد لخوا په افغانستان کې پلي کیږي په هغو پروژو باندې هم بحث کیږي. د تعهداتو د اجرا په برخه کې یو بل ته ګزارشدهي ترسره کیږي. د ټاپي پروژې په برخه کې چې د دواړو هیوادونو کې کوم کارونه ترسره شوي وو په یاد مسئله به هم بحث ترسره کیږي، او دغه ناسته د افغانستان او ترکمنستان او په مجموع کې د سیمې لپاره یوه ګټوره او د لاسته راوړنو څخه ډکه ناسته بلل کیږي.
د مالیې وزارت وایان وویل چې ترکمنستان به 21 پراختیایي پروژې چې پکې د وسپنې پټلۍ، د ښوونځیو لیلیو، روغتیایي کلینیکونو او د ښځو د درملنې د روغتیایي مرکزونو جوړول، د افغان محصلانو لپاره زده کړې او نور پروګرامونه شامل دي په افغانستان کې پلي کړي. د افغانستان د مالیې وزارت مسؤلان وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا د لیږد، د لاجوردو د لارې د بیا رغولو او د هوانوردۍ، ګمرکونو، مخابراتو او کرنې په برخه کې د همکارۍ په اړه هم خبرې شوې دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان کارپوه سهراب علي بهمن په دې باور دی چې حکومت باید په څرګندو پروګرامونو او د اقتصادي لارې د نقشې په جوړولو سره له شته فرصتونو ګټه پورته کړي.
په ډاډ سره ویلی شم چې دغه پروژې د افغانستان د راتلونکي په برخه کې ښه رول ولري او دغه هیواد یو ځانګړي هیواد له انحصار څخه وباسي، خو لوبه د پخوا په شان مخته وړل شي نو موږ به په سیمه کې په یو ډیر خراب بازار بدل شو. که موږ پر کورنیو تولیداتو او صادراتو متمرکز اقتصادي اړیکې ونه لرو نو راتلونکي به موخه نه وي.
د یادونه ده چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ پنځمه اقتصادي غونډه د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې جوړه شوې وه. د افغانستان ولسي جرګې هم دا شاناستې د افغانستان د اقتصاد لپاره ګټورې بللې دي. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د ترکمنستان ژمنو په ځانګړي ډول د ټاپي پروژې په برخه کې هیله مند دي، ځکه د ده په اند ټولو افغانانو له دغې پروژې ملاتړ کړی دی.
اوس مهم البته د ټاپی د پروژې په اړه مو په ریپورت کې اوریدل چې تمه ده د اقتصاد شپږمه دوه اړخیزه غونډه چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په کابل کې جوړه شي. را به شو کابل ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه د شنبې په ورځ د خصوصي رسنیو د تاسیس د څرنګوالي مقرره خپره کړه. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي دغه مقرره د رسنیو د کارکوونکو د ځانۍ او کاري خوندیتوب په هدف جوړه شوې ده. نور جزئیات د نجیبې زمان په راپور کې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې خصوصي رسنۍ د خصوصي رسنیو د تاسیس د څرنګوالي د مقررې له مخې مکلف دي چې خپل کاري جوازونه نوي کړي. د افغانستان د خصوصي رسنیو د تاسیس د څرنګوالي مقرره د شنبې په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د خبريالانو د یو شمیر ملاتړو بنسټونو لخوا نشر شوه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال مشګان مصطفی ویل چې خصوصي رسنۍ د خپل فعالیتونه د دغه مقررې له مخې تنظیم
رسانه ها و نهادهایی که قبل از انفاذ این مقرره جواز فعالیت
هغه رسنه او بنسټونه چې د دغه مقرره تر انفاذ مخکې د فعالیت جواز ترلاسه کړي مکلف دي چې د ډلیزو رسنیو د قانون پر احکامو برابر د شپږو میاشتو په موده کې د تضمین او د دغه قانون د اومې مادې له مخې د حق الامتیاز په ورکولو سره د کار جواز ترلاسه کړي.
میرمن مصطفی زیاته کړه چې لدې مخکې هم د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د کاري جوازونو د تمدید لپاره وځله اعلامیه خبره کړې ده، خو د خصوصي رسنیو مسؤلینو تر اوسه ورته پام نه دی کړی. د خصوصي رسنیو د تاسیس د ترنګوالي مقرره په څلورو فصلونو او یو څلوېشت مادو کې له خبريالانو څخه د ملاتړو بنسټونو لخوا جوړه او د وزیرانو شورا تصویب کړې ده. په دغه مقرره کې پر رسنیو کې د ګمارلو امتیازاتو له کار څخه د کارکوونکو د لیر کولو او د کارکوونکو د قراردادونو څرنګوالي په نظر کې نیول سوی دی. د نیا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤل صدیق الله توحیدی وایي چې د دغې مقررې د جوړولو هدف د رسنیو د کارکوونکو او خبریالانو د حقونو څخه ساتنه ده او هیڅ رسنۍ حق نه لري چې له کارکوونکو سره د قانون خلاف چلند وکړي.
در کار نشراتی هر کسی را دلش خواست استخدام میکنم.
در رسنیو په کار کې چې هر څوک زړی وغواړي استخدام کوي او هر څوک چې زړی غواړي ایسته کوي، او کله چې زموږ همکاران د کار په جریان کې ټپي، مایوب یا وژل کیږي، د رسنیو مالکین هیڅ د مسؤلیت احساس نه کوي. له همدې امله دغه مقرره جوړه شوه او د عدلیې وزارت د تقنین ریاست ته
وسپارله.
د التای په نوم د مشورتي ډلې د یوې سروې له مخې په افغانستان کې اوس مهال 15 تلویزیونونه او 115 رادیوګانې فعالیت لري. خبریالان هم د دغه مقرره له جوړېدو څخه خوشاله دي او وایي چې د دوی د ځانۍ او کاري خوندیتوب لپاره باید دغه مقرره په بشپړه توګه تطبیق شي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2690 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې اوري. ازادي رادیو خبرونه په facebook.com/azadiradiopakhto فیسبوک پاڼه کې هم لیدل شي او د نورو مطالبه او راپورونو د لیدلو لپاره ازادي رادیو ټکی اورګ په خپلو انټرنیټونو کې سرچ کړئ او د ازادي رادیو ویب سټ درته خلاصي کې چالتہ تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، مرکې تاسو لیدلای او ریدلای شئ. د چین ولسمشر تهران ته د یو کاري سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. شی جین پینګ چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو تر لیرې کېدو وروسته تهران ته تللی وویل د ایران او چین ترمنځ د اړیکو د نوي باب پرانیستلو ته هیله مند دی. تازه ډېر د خبر د مرکزي څانګې په حواله صالح محمد صالح رپورټ جوړ کړی.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د شمې پورز ایران ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر حسن روحانی او وروسته مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای سره په تهران کې وکتل. شی جین پینګ تر دغو کتنو وروسته له خپل ایراني سیال حسن روحانی سره په یو ګډ کانفرنس کې وویل: موږ تصمیم ونیوه چې خپلې دوه اړخیزې اړیکې په ستراتیژیکو اړیکو واړوو. هغه موضوع چې موږ سره تړي دا ده چې دواړه لوري باید له فرصت نه په استفادې په بېلابېلو برخو کې راکړه ورکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اعتماد زیات کړي، ځکه لا هم زموږ دوه اړخیزو ګټو ته په پام سره ځینې کلیدي مسایل شته. موږ باید هغه مسایل تقویه کړو. ایران ولسمشر حسن روحانی په دغه کانفرنس کې وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي مرستو هم خبرې وسوې. ده وویل د ټوریزم په وړاندې مبارزه او په سیمه کې د افراطیت موجودیت هغه مسایل و چې د دواړو هیوادونو مشرانو ورباندې خبرې وکړې. د ټوریزم موضوع د افراطیت او تاوتریخوالي په وړاندې مبارزه، د هغو اختلافاتو په وړاندې مبارزه چې سیمه یې نیولې، په دوه اړخیزو خبرو کې د تاکید یو مورد و. د چین له ولسمشر سره په دې سفر کې د دغه هیواد د کابینې شپږ وزیران ملګري دي. تر 2014 میلادي کاله پورې د چین او ایران ترمنځ سوداګري د 250 میلیارد ډالرو په اندازه ثابته پاتې وه، خو په 2015 میلادي کال کې د تیلو د بیو د ټیټېدو له کبله دغه رقم راکم سو.
وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې کېدونکې دي. وروستۍ پښتو خبري خپرونه همدلته ختمیږي. نیم ساعته دری خبري خپرونه به سحر لیوال تاسو ته وړاندې کړي. ښه راغلې سحر لیوال.
تشکر از شما صفی الله استانگزی. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سحر لیوال میزبانتان هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری میکند. در آغاز گزارش ها مشنوید که ولسی جرگه افغانستان است نشست غیر رسمی پگواش که امروز در رابطه با صلح افغانستان در قطر جریان دارد استقبال میکند و وزارت داخله افغانستان میگوید عملیات های نیروهای امنیتی افغان به هدف جلوگیری از فعالیت های مخالفان مسلح دولت در ولایات شمال این کشور آغاز خواهد شد. سر مطلب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
نخست سرخط چند خبر. وزارت خارجه افغانستان در مورد فرستادن شمار از افغانها سوی برخی کشورهای منطقه به جنگ یمن تحقیق می کند. قرار است در ششمین نشست اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان روی پیشرفت ها در مورد کار پروژه تاپی بحث شود. و رئیس جمهور چین در یک سفر کاری به تهران با امتای ایرانی خود دید. با سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. ولسی جرگه افغانستان می گوید ازر آن اقدام استقبال می کند که به نفع تامین صلح در افغانستان تمام شود. مامن دومین جرگه امروز بر رادیو آزادی گفت هرچند نشست برگزار شده در قطر غیر رسمی است، اما ابراز امیدواری کرد که این تلاش نیز برای تامین صلح مفید واقع شود. نشست غیر رسمی در روزه صلح به شرکت محققین سیاسی، نمایندگان طالبان و جامعه مدنی از سوی یک مؤسسه غیر دولتی به نام پگواش در قطر برگزار شده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید در مورد فرستادن شمار از افغانها سوی برخی کشورهای منطقه به جنگ یمن تحقیق میکند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت تا کنون هیچ سند و شواهدی در این زمینه به دسترسی این وزارت قرار نگرفته است.
دنبال مسائل است و تحقیق مسائل است. هر گونه اقدامی که باید در این راستا صورت بگیره ایجاب میکنه بر مبنای ثبوت و شواهد و اسناد و مدارک موثق و معتبر باشه.
قبلا گزارش‌های به نشر رسیده که گویا شمار از افغان‌ها از ایران و عربستان سعودی به جنگ سوریه و یمن فرستاده شدند. وزارت مالی افغانستان میگوید قرار است در ششمین نشست اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان روی پیشرفت‌ها در مورد کار پروژه تاپی بحث شود. اجمل عبدالرحیم زای سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در این نشست که قرار است به زودی در کابل راه‌اندازی شود، درباره عملی شدن تعهدات دو کشور نیز گفتگو خواهد شد.
در کنار از اینکه بحث و تبادل نظر درباره تعهدات دو جانبه افغانستان و ترکمنستان بحث صورت میگیرد، بحث یا گزارش دهی در مورد پروژه یا برنامه خطاهن و همچنان پیشرفت کارهای پروژه تپی صورت خواهد گرفت.
پنجمین نشست اقتصادی مشترک میان افغانستان و ترکمنستان در شهر اشق‌آباد برگزار شده بود. رادیو آزادی فرشته نگاه هستم با ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور چین در یک سفر کاری به تهران با مقامات ارشد ایرانی روی مسائل دو جانبه سیاسی و اقتصادی گفتگو کرد. شی جی پینگ نخست با حسن روحانی امتای ایرانی خود و سپس با آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران ملاقات کرد. حسن روحانی پس از ملاقات با امتای چینویش در یک کنفرانس مشترک خبری گفت:
ما
ما امروز راجع به روابط راهبردی دو کشور تنظیم یک سند جامع 25 ساله و همچنین ارتقاء سطح روابط دو جانبه در ظرف 10 سال آینده تا 600 میلیارد دلار بحث کردیم.
شش وزیر کابینه چین رئیس جمهور شی جی پینگ را در سفر به ایران همراهی می کنند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که در حال بازدید از عربستان سعودی است، تلاش دارد تا تنش‌ها میان ریاض و تهران را کاهش دهد. عربستان سعودی اوایل ماه جاری روابط دیپلماتیکش با ایران را پس از آن قطع کرد که معترضان بالای سفارت این کشور در تهران و یک قنصلگری آن در مشهد حمله کردند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی پس از دیدار با جان کری در یک کنفرانس مشترک خبری یک بار دیگر ایران را مورد انتقاد قرار داده گفت:
Iran remains the world's chief sponsor of terrorism.
او میگوید ایران من حیث تمویل کننده اصلی تروریسم در جهان باقی مانده است. نهادهای دولتی ایران هنوز هم به عنوان سازمانهای تروریستی شناسایی میشوند و مقامات ایرانی به شمول نهادهای امنیتی آن به خاطر فعالیت‌های تروریستی تحت تعقیب قرار دارند. در همین حال وزیر خارجه آمریکا در صحبت تلفنی با سرگی لاوروف همتای روسی خود مذاکرات صلح سوریه را که قرار است به حمایت سازمان ملل متحد هفته آینده در ژنو آغاز شود مورد بحث قرار داد. این صحبت تلفنی از عربستان سعودی صورت گرفته است. این که مخالفین رژیم فعلی سوریه را در مذاکرات کی رهبری خواهد کرد موجب نگرانی شده است. هفته گذشته ائتلاف از گروه‌های اپوزیسیون سوریه یک هیئت را پیشنهاد کرد که قرار است در مذاکرات اشتراک کند، اما روسیه نگران است که ممکن در رأس این هیئت رهبر گروه جیش اسلام به حمایت عربستان سعودی قرار بگیرد. مسکو گروه جیش اسلام را یک گروه تروریستی عنوان کرده است. پایان سرویس خبری، در ادامه با رادیو آزادی باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. این هم فهرست گزارش‌های این مجله خبری. ولسی جرگه افغانستان از نشست غیر رسمی پگواش که امروز در رابطه با صلح افغانستان در قطر جریان دارد استقبال میکند. معاون دوم این جرگه:
غیر رسمی غونډه ده او افغانان دا حق لري چې خبرې وکړي او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي هغې ته موږ لبیک وایو.
وزارت داخله افغانستان میگوید عملیات های نیروهای امنیتی افغان به هدف جلوگیری از فعالیت های مخالفان مسلح دولت در ولایات شمال این کشور آغاز خواهد شد.
ما برنامه های عملیاتی خود داریم. در دو ماه آینده حداقل بیشترین تمرکز ما روی راه‌اندازی عملیات هاست در ولایت شمال افغانستان.
برخی از باشنده های ولایت پکتیکا میگویند که پاکستان در امتداد خط دیورند در انگورده ولسوالی برمل این ولایت تاسیسات نظامی ایجاد کرده است.
پاکستان تاسیسات خود را در خاک افغانستان تکمیل نموده است. من روز قبل به ساحه رفتم و دیدم از من پرسیدند که کی هستی و دوم تذکره من را پرسان کردند.
و در رویدادهای جهان میشنوید که رئیس جمهور چین در دیدارش با مقامهای ایرانی گفته است که برای گشایش یک فصل جدید در رابطه کشورش با ایران امیدوار است. سایر گزارش ها را هم داریم، با ما باشید. ولسی جرگه افغانستان میگوید از تمامی اقدامات استقبال میکند که به نفع تامین صلح در کشور باشد. معاون دوم این جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند نشست برگزار شده در قطر غیر رسمی است، اما ابراز امیدواری کرد که این تلاش نیز برای تامین صلح مؤثر واقع گردد. نشست غیر رسمی دو روزه صلح با شرکت محققین سیاسی، نماینده های طالبان و جامعه مدنی از سوی یک مؤسسه غیر دولتی به نام پگواش در قطر برگزار شده. جوید حسنزاده در این مورد گزارش می داد.
بان که آیت دری ولسی جرگم می گوید تا حال جزئیات نشست برگزار شده در قطر با طالبان مسلح با آنان شریک ساخته نشده است، اما ابراز امیدواری می کند که این نشست با نفع صلح در افغانستان تمام گردد. نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه روز شنبه به رادیو آزادی گفت که آنان از هر اقدام استقبال میکنند که برای تامین صلح در کشور انجام میشود.
ما این را میگوییم که افغان ها صلح میخواهند و طرفدار صلح هستند. ما با هر کس آماده گفتگو هستیم، اما بهترین است که این گفتگوها در یک جا با نشست چهار جانبه یک جا میشد و باز به این گونه نشست های فرعی ضرورت نبود. این هم نشست غیر رسمی است و افغان ها حق دارند که گفتگو کنند و هر گفتگویی که به خیر افغانستان باشد با آن لبیک میگوییم.
در این نشست غیر حکومتی که اسوی موسسه غیر دولتی به نام پگواش برگزار شده است و نمایندگی از حکومت افغانستان کسی حضور ندارد، اما ملاله شنوار مشاور رئیس جمهور در امور اجتماعی در این نشست به گونه غیر رسمی شرکت کرده است. موسسه پگواش سال گذشته نیز نشست مشابهی را در قطر برگزار کرده بود، اما با گفته ملاله شنوار نشست امسال بزرگتر از سال قبل بوده و افراد زیادی در آن شرکت کردند. از سوی دیگر شاهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که نشست غیر رسمی قطر زمان نتیجه مثبت خواهد داشت که زمینه برای گفتگوهای مستقیم را میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح فراهم سازد. موسی پگواش که جایزه نوبل را هم به دست آورده است برای حل منازعات در سطح جهان تلاش‌هایی را انجام می‌دهد. در این حال کارشناسان افغان ابراز خوشبینی می‌کنند که این نشست نتیجه مطلوب داشته و به یک نحو زمینه را برای تامین صلح در کشور مساعد سازد. وادیر صافی استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در مورد این نشست بر رادیو آزادی چنین گفت: وای میگوید نشستی که در مورد صلح باشد و از طرف هر کسی که برگزار شود مفاد دارد ولی تاوان ندارد. اگر نمایندگان دو طرف مخالف هم در این نشست ها دعوت شوند و چیزی که میخواهند با هم بگویند، از این طریق با هم نزدیک میشوند و بالاخره من به نشستی که برای ویرانی نباشد و برای آبادی کشور باشد خوشبین هستم. طالبان نیز در اعلامیه که بر رادیو آزادی فرستاده گفته است که نماینده دفتر سیاسی آنان در این نشست حضور دارد. نشست غیر رسمی قطر در حال برگزار شده است که در دو هفته گذشته تا حال دو بار نشست چهار جانبه میان نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در اسلام آباد و کابل برگزار گردیده و قرار است نشست سوم چهار جانبه به تاریخ 17 دل باز هم در اسلام آباد برگزار گردد. هرچند مردم هم در مورد نشست قطر نظریات زد و نقیض دارند، اما گفته می شود نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا مردم را برای تامین صلح در کشور تا اندازه زیادی امیدوار ساخته است.
در گزارش از همکارم جاوید حسن‌زاده شنیدید که ولسی جرگه افغانستان از نشست غیر رسمی پگواش که امروز در رابطه به صلح افغانستان در قطر جریان دارد استقبال کرده است. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید نشست موسسه بین المللی پگواش زمان موثر خواهد بود که زمینه مستقیم گفتگوها را میان نماینده های حکومت و طالبان مساعد بسازد. شاهزاده شاهد سخنگوی این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این نشست غیر رسمی زیرا نماینده های حکومت و شورای عالی صلح در این اشتراک ندارند. همیرا الکوزای در این مورد با قای شاهد مصاحبه کرده و ابتدا در مورد چگونگی موثریت نشست موسسه بین المللی پگواش در رابطه با پروسه صلح افغانستان پرسیده است.
موسسه پگواش یک موسسه بین المللی است در حل منازعات سمینارها و کنفرانس ها دایر میکنه. دو دفعه قبل هم در دوبی و در دوحا درباره افغانستان سمینار دایر کرده، البته شکل غیر رسمی بود. عالم به شکل غیر رسمی است، شکل علمی و تحقیقاتی داره، اهمیت داره، چرا که به موضوع یا به صلح و مصالحه افغانستان گپ میزنه. از افغانستان هم از ادرسای مختلف، ادارات مختلف، شخصیت پرنفوذ اوج شرکت داره، البته نماینده دولت، نماینده با صلاحیت دولت یا نماینده شورای عالی صلح در این کنفرانس نیست، زیرا که مذاکرات چهار جانبه دوام داره.
چسته که امروز برگزار شده چقدر روی مذاکرات عملی صلح بس خواهد شد؟ آیا این گفتگوها برای گفتگوهای صلح افغانستان مفید تمام خواهد شد؟
مفید به این خاطر است که نماینده طالبان اعضای شورای مرکزی یا اعضای کمیته فرهنگی در او شرکت میکنه و مطالب و خواسته های خود را در سمینار مطرح میکنه، به ما و شما یا به میدیا میرسه، به راه های حل منازع افغانستان یک بحث و گفتگو میشه، ولی در این مرحله نمیتانه که با کدام تصمیم منتج شوه، چرا که مذاکرات رسمی نیست و نماینده با صلاحیت دولت یا اعضای شورای عالی صلح در کنفرانس نیست، طبیعی است که بحثای همه جانبه صورت میگیره و در آینده اگر به پختگی میرسه ممکن است که با مذاکرات رسمی مبدل میشه یا مذاکرات چهار جانبه و مذاکرات دوحا یا جای دیگه یا ممالک دیگه که سعی و تلاش میکنه و اما هنگ شوه ممکن است که با یک نتیجه مثبت منتج شوه.
آقای شاهد، شما به عنوان نماینده شورای عالی صلح تلاش های موسسه پگواش در گفتگوهای صلح میپذیرید؟ ای که از چندین آدرس بحث های صلح کشور پیش برده میشه و یا از یک جانب ای گفتگوها باید پیش برده شود؟
ما خو مخالف تلاش های پگواش نیستیم، ولی مثمر و مفید او وقت میشه که مذاکرات رسمی شروع شوه، چه از جانب پگواش یا چه از جانب قطر یا جامعه جهانی یا کنفرانس اسلامی یا بسطه ملی بین افغانا مذاکرات رسمی شروع شوه، خواسته های طالبان هم شنیده شوه، چی که ممکن شوه با او عمل میشه یا قناعت داده میشه که ای عملی نیست، او وقت ما به صلح انشاءالله میرسیم. ما امیدوار هستیم که با یک حل منطقی میرسه و نشوه که دو جای سی جای موازی کنفرانس ها یا مذاکرات به خاطر صلح در افغانستان جریان پیدا کنه، یک حالت مبهم با میان میایم.
شاهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت داخلی افغانستان میگوید عملیات‌های نیروهای امنیتی افغان به هدف جلوگیری از فعالیت‌های مخالفان مسلح دولت در ولایت‌های شمال این کشور آغاز خواهد شد. مسئولان این وزارت امروز در صحبت با رادیو زودی از کشورهای منطقه خواستند تا با جلوگیری از ورود جنگجویان به خاک افغانستان، نیروهای افغان را در امر مبارزه با تروریستان یاری رسانند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرند که مقام‌های امنیتی تاجیکستان ولایت‌های ناامن شمال افغانستان را برای آن کشور تهدید خوانده و گفتند که تدابیر جدی را روی دست گرفتند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از ابراز نگرانی تاجیکستان از افزایش ناامنی‌ها در شمال افغانستان، وزارت داخلی این کشور میگوید به زودی عملیات‌های گسترده در ولایات شمال افغانستان را اندازی می‌شود. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت عملیات نیروهای افغان همین حالا نیز در مناطق مختلف ولایات شمال جریان دارد و تلفات زیادی با مخالفان مسلح دولت وارد کرده است. به گفته آقای صدیقی، شماری از جنگجویان از کشورهای آسیای میانه وارد افغانستان شدند و این کشورها باید از آمدن این جنگجویان به این کشور جلوگیری کنند.
امیدوار هستیم که کشورهایی که با ما همسایه هستند در شمال، اونا هم در قسمتی که تروریست ها مربوط شبکه‌های تروریستی آسیای مرکزی هستند، اونا هم فعالیت‌های بیشتر داشته باشند تا به داخل افغانستان تروریست ها نشه. اما در مجموع ما برنامه‌های عملیاتی خود داریم. در دو ماه آینده حداقل بیشترین تمرکز ما روی راه‌اندازی عملیات است در ولایت شمال افغانستان.
این در حالی است که تاجیکستان گفته است که به تازگی نیروهای ویژه 1000 نفری را برای شناسایی و جلوگیری مخالفان مسلح در سرحد با افغانستان جابجا می‌کند. رسانه های تاجیکستان به نقل از رجب علی رحمانوف، قمندان سرحدات این کشور، نوشته است که طالبان مسلح در ولایت های کندوز، تخار و بدخشان فعالند و تهدید به امنیت تاجیکستان هستند. قبل از این تاجیکستان به دلیل نگرانی های امنیتی قنصلگری هایش در ولایت کندوز و بدخشان را موقتا مسدود کرد. اما از سوی دیگر برخی کارشناسان افغان میگویند که بر علاوه فعالیت های طالبان مسلح، افزایش فعالیت های گروه داعش در افغانستان هم کشورهای منطقه به خصوص متحدان روسیه را نگران ساخته است. آنان تاکید می‌ورزند که نیروهای افغان باید با راه اندازی عملیات‌های گسترده تلاش کنند تا نگرانی‌های تاجیکستان و کشورهای منطقه را رفع کنند. باری آرز، یک تن از این کارشناسان:
داعش در افغانستان روز به روز انکشاف میکنه و آسیای میانه ایرا تهدید به خود میدانند و حکومت افغانستان وقتی میدانند که اطمینان خوبتر به تاجیکستان بیتن که عملیات جدی در برابر داعش آغاز کرد.
پیش از این روسیه نیز از افزایش ناامنی ها و فعالیت گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده و حتی گزارش هایی از تماس مقامات روسی با طالبان مسلح با منظور جلوگیری از فعالیت های گروه داعش در افغانستان نیز به نشر رسیده است. اما حکومت افغانستان همواره تاکید کرده است که نیروهای امنیتی افغان با مبارزه جدیش علیه همه مخالفان مسلح دولت ادامه می دهد و کشورهای منطقه و جهان باید حکومت افغانستان را در این زمینه یاری رساند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از همراهیتان. تا این لحظات رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 و FM 100.5 مشنوید. شماره از باشنده ها و برخی نماینده های ولایت پکتیکا در ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهند تا از تجاوز پاکستان در ساحه انگورده این ولایت جلوگیری کند. آنان می گویند که پاکستان در امتداد خط دیورند در انگورده ولسوالی برمل این ولایت تأسیسات نظامی ایجاد کرده است. در این حال وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان می گوید تلاش ها جریان دارد تا با پاکستان مشکلات سرحدی از راه های دیپلماتیک حل گردد. زکیه حکیمی در مورد گزارش می دهد.
ایجاد تأسیسات نظامی از سوی پاکستان در انگورعده ولسوالی برمل ولایت پکتیکا مردم عام و نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه را نگران ساخته است. آنان میگویند که نظامیان پاکستانی از دو سال بدین سو در امتداد خط دیورند کار احداث تأسیسات نظامی خود را آغاز کرده و فعلا در انگورعده دروازه بنیادی را ایجاد کرده است. نادرخان کتوازه نماینده مردم پکتیکا در ولسی جرگه در صحبت به رادیو آزادی گفت باشندگان این ولسوالی چندین بار جلو پیشرفت نظامیان پاکستانی را گرفته، اما در اثر بی‌توجهی حکومت خط دیورند در جای اصلی آن باقی نمانده و بیشتر ساحات انگورعده را نظامیان پاکستانی تصرف کردند.
این ساحات همش مربوط افغانستان بود. در زمان مجاهدین پاکستان در اینجا تأسیسات نظامی خود را آغاز کردند و پاکستان انگورعده را در اختیار خود قرار داد که فی‌الحال پاکستان در خاک افغانستان تأسیسات خود را ایجاد کرد و چند روز قبل دروازه خود را افتتاح کرد.
مردم منطقه هم میگویند در زمانی که پاکستان در منطقه انگورعده که ساحه اصلی افغانان می باشد دروازه تأسیس کردند، مردم به آنجا به شکل آزاد رفتن نمی توانند. نقیب الله یک تن از باشندگان این منطقه در مورد به رادیو آزادی گفت:
پاکستان تأسیسات خود را در خاک افغانستان تکمیل نموده است. من روز قبل به ساحه رفتم و دیدم از من پرسیدند که کی هستی و دوم تذکره من را پرسان کردند.
به اساس گزارش ها دو سال قبل در همین ساحه به هدف جلوگیری از تأسیسات نظامی پاکستان بین نیروهای سرحدی افغان و نظامیان پاکستانی درگیری رخ داد که به هر دو طرف تلفات وارد شد. در این درگیری ها یک سرباز اردوی ملی به نام نجیب کشته شد. وزارت سرحدات و اقوام و قبایل می گوید حکومت تلاش های خود را آغاز کرده تا مشکل خط دیورند را با مقامات پاکستانی از راه دیپلماتیک حل کند. ننگیاله قلاتوال معین این وزارت در صحبت به رادیو آزادی گفت:
افغانستان دیش کلن جگری به مختلف برخونو که
در مدت 30 سال به افغانستان مشکلات مختلف و وجود آمد که سرحدات کشور ما هم از مشکلات به دور نمانده است، به خصوص در امتداد خط دیورند در ولسوالی برمل یک تخطی صورت گرفته است. در این مورد مذاکرات هر دو کشور جریان دارد. ما از یک سو کوشش میکنیم که روابط خود را نگاه داریم و از سوی دیگر به این مشکل راه حل قانونی پیدا کنیم.
نظامیان پاکستانی نه تنها در انگورعده ولسوالی برمل پیشرفت کردند، بلکه 2 سال قبل در ساحه گوشته ولایت ننگرهار هم تأسیسات نظامی خود را ایجاد کرده بودند. باشندگان سرحدی در مورد می گویند در اکثر این ساحات نظامیان پاکستانی مرز را به جای خود نگذاشتند و آن را به نفع خود تغییر دادند. آنان می گویند اگر حکومت برای حل این مشکل تدابیر لازم را روی دست نگیرد، بیشتر ساحات سرحدی به همچون مشکل مواجه خواهد شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
در حال حاضر شنونده رادیو آزادی هستید. تا دقایق بعد نشرات رادیو آشنای صدای امریکا روی امین امواج آغاز خواهد شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و برخی نهادهای مدافع رسانه ها مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه های خصوصی را امروز به نشر رساندند. نیا اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان میگوید که این مقرره به هدف مسئولیت کاری و جانی کارمندان رسانه ها ترتیب گردیده است. الیاس صالح با جزئیات بیشتر.
وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان میگوید که رسانه‌های خصوصی مطابق مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های خصوصی مکلفند تا جواز فعالیتشان را تجدید کنند. مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های خصوصی افغانستان روز شنبه از سوی وزارت اطلاعات فرهنگ و برخی نهادهای دفاع از خبرنگاران به نشر رسید. مشگان مصطفی معین نشرات وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان گفت که رسانه‌های خصوصی باید فعالیت‌هایشان را مطابق مقرره ترتیب و تنظیم کنند.
رسانه ها و نهادهایی که قبل از انفاذ این مقرره جواز فعالیت اخذ نمودند مکلفند مطابق احکام قانون رسانه های همگانی و این مقرره در خلال مدت 6 ماه در بدل پرداخت تضمین و حق الامتیاز مندرج ماده 7 این مقرره جواز فعالیت اخذ کنند. یعنی تمام رسانه هایی که تا حالا در افغانستان در طول از 14 سال جواز گرفتند یک بار دیگر مکلفیت پیدا میکنند که بیاین و ثبت دوباره کنند، که بسیار یک دیتابیز قوی و خوب از رسانه‌های فعال بر ما به دست میدن.
خانم مصطفی می‌افزاید قبل از این نیز وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان 7 مرتبه اعلامیه‌ها را به منظور تجدید جوازهای رسانه‌ها به نشر رسانده، اما رسانه‌های خصوصی تا هنوز به آن توجهی نکرده اند. این مقرره در 4 فصل و 41 ماده پس از ترتیب از سوی نهادهای دفاع از خبرنگاران از سوی شورای وزیران افغانستان تصویب شده است. در این مقرره روی استخدام، حقوق، طرز اخراج، چگونگی قرارداد کارمندان با رسانه‌ها و غیره مسائل پرداخته شده است. صدیق الله توحیدی مسئول اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان میگوید که هدف از این مقرره تامین حقوق خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها بوده و هیچ رسانه‌ای حق ندارد با کارمندان خود خلاف قانون برخورد کند.
در کار نشراتی هر کسی را دلش خواست استخدام میکنه و هر چی دلش خواست هر کسی را دلش خواست منفک میکنه و هرگاه همکاران ما در جریان کار مصدوم میشوند، معلول میشوند، شهید میشوند، مالکان رسانه ها که اصل تجارت رسانه ای را در اختیار دارند هیچ گونه احساس مسئولیت نمیکنند. به همین خاطر این مقرره تنظیم شد و فرستاده شد به ریاست تقنین وزارت عدلیه.
با گفته آقای توحیدی تمام رسانه های خصوصی مکلفند که بعد از این در قراردادها با کارمندان یک کپی قرارداد را به کارمندش بسپارد. به اساس یک سروی که گروه مشورتی موسوم به التای انجام داده، 75 شبکه تلویزیونی و 175 رادیو در افغانستان فعالیت دارند. در این حال شماره از خبرنگاران نیز از این مقرره اظهار خرسندی کرده، میگویند باید به خاطر مسئولیت کاری و جانیشان این مقرره به گونه کامل تطبیق شود. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور چین در یک سفر کاری به تهران با مقامات ارشد ایرانی روی مسائل دو جانبه سیاسی و اقتصادی بحث و گفتگو کرد. شی جین پینگ که چند روز بعد از رفع تظاهرات بین المللی بر ایران بر اساس موافقتنامه تاریخی اتمی از تهران دیدن می کند، گفت که او برای گشایش یک فصل جدید در رابطه دو کشور امیدوار است. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می کند.
شی جین پینگ در اولین سفرش به حیث رئیس جمهور چین در ظرف 14 سال روز شنبه با امتای ایرانی حسن روحانی و سپس با آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران در تهران ملاقات کرد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین بعد از این ملاقات ها با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در یک کنفرانس خبری مشترک حضور یافت. او گفت: ما تصمیم گرفتیم که روابط دو جانبه خود را به روابط استراتژیک مبدل سازیم. موضوع مشترک ما این است که هر دو جانب از این فرصت به منظور ارتقای مبادلات متقابل در سطوح مختلف و توسعه اعتماد سیاسی بین دو کشور استفاده کرد. زیرا مسائل کلیدی نگران کننده
مسئله در ارتباط به منافع دو جانبه هنوز موجوده. ما باید از این مسائل حمایت کنیم. رئیس جمهور ایران در این کنفرانس مشترک خبری گفت امروز در مورد روابط دو کشور تنظیم یک سند جامع 25 ساله و ارتقای سطح روابط دو جانبه در ظرف 10 سال آینده تا 600 میلیارد دلار بحث کردید. حسن روحانی در ادامه صحبت خود در این کنفرانس خبری گفت مبارزه با تروریسم و تندروی در منطقه نیز یکی از موضوعات مورد بحث رهبران دو کشور بود.
موضوع تروریسم، مبارزه با افراطی‌گری و خشونت، مبارزه با اختلافاتی که منطقه رو دامنگیر شده یکی دیگر از مباحث مورد تأکید و بحث دو جانبه بود.
شش وزیر کابینه چین رئیس جمهور شی جینگ پینگ را در این سفر همراهی میکنند. تجارت بین چین و ایران به 52 میلیارد دلار تا سال 2014 میلادی ثابت باقی مانده بود، اما این ارقام در سال 2015 میلادی به خاطر پایین آمدن نرخ نفت کاهش یافت. رئیس جمهور چین نخستین رهبر یکی از کشورهای بزرگ جهان است که پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی بر برنامه هسته‌ای ایران از این کشور دیدن می‌کند.
اگر دموکراسی نمی‌بود،
استبداد نمی‌بود،
مردم تماما در تاریکی می‌مانند،
رسانه‌ها آزاد نمی‌شد،
دکترها نمی‌بود، سرنوشتشان تاریک می‌بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شنوندگان عزیز، ساعت نزدیک به 7 شب از برنامه خبری امروز رادیو زدی در همین جا پایان می‌یابد. سهر لیوال با شما خداحافظی می‌کنم. فردا هفته صبح باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز خواهد شد. تا آن زمان شنونده برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا باشید. خداوند یار و نگهدارتان باد.